خوش آمدید سلمان صاحب.
مننه، سلامت باشید نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، په راپورونو کې به واوري چې ولسمشر غني په کندهار کې له سیل ځپلو سره د مرستو اعلان کړی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې په میدان وردګ کې د ملکي تلفاتو د راپورونو له خپرېدو وروسته د دغه ولایت والی وایي چې په کار ده چې عملیات د ولایتي ادارې په همغږي وشي. د دې ترڅنګ اونیز پروګرامونه هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی د کندهار له سیل ځپلو سره مالی مرستې اعلان کړې. پاکستان ژمنه کړې چې خپل هوایي حریم به پرانیسي. د ایران ولسمشر له پاکستانه غوښتي چې د هغې بلوچ ډلې پر ضد اقدام وکړي چې د ایران په وروستۍ حمله کې لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په کندهار کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره 70 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه کندهار ته لاړ. د په کندهار کې د وینا په مهال وویل،
هر شهید کورنۍ ته 50,000 افغانۍ، هر زخمي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ، هر کورنۍ ته چې کورې چپه سوې 50,000 افغانۍ، او هر کورنۍ کور ته
د کندهار والی حیات الله حیات ویلی چې په دې ولایت کې د سیلونو له امله 26 تنه مړه شوي او 3 اویا نور ژوبل دي. د کندهار والی وایي چې سیل 2,000 څاروي وړي او 3,300 کورنیو ته مالی تاوانونه اړولي دي. ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د پاکستان د هوایي حریم له لارې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د الوتکو تګ راتګ بیا پیل شي. د افغانستان د هوایي ملکي چلند خپلواکي ادارې د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت ډاډ ورکړی دی. د فبروري په 14مه د هند په پلواما سیمه کې له انتحاري حملې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د کبله پاکستان خپل هوایي قلمرو د الوتنو پر مخ بند کړ. په افغانستان کې سوداګر وایي چې زیات مالي تاوان ورسېدلی دی. د راپورونو پر اساس د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د الوتکو ټکټونه 1-2 لوړ شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د آیرلند د کرکټ له لوبډلې سره د 50 اوورونو وروستۍ نړیواله مسابقه لري. دا سیالي هم د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د 50 اوورونو کرکټ د سیالیو د رواني لړۍ څلورمه لوبه د افغانستان د کرکټ لوبډلې په لوی توپیر ګټلې وه. د افغانستان او آیرلند لوبډلې د مارچ میاشتې له 15مې تر 19مې یوه ټیسټ میچ مسابقه هم لري. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې پرون شنبه د فلسطین له لوبډلې په 3 ګولونو ماته وخوړه. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره دا سیالۍ په تایلند کې روانې دي. افغانستان او فلسطین په A ګروپ کې لوبه کوي. د افغانستان لوبډلې د دې لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې د مالیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان لوبډله به د ګروپي مسابقو په وروستۍ پړاو کې د دوشنبې په ورځ د تایلند په وړاندې میدان ته ووځي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان ژغ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد یې انتحاري حمله کړې وه. رویټرز خبري اژانس د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا له مخې په راپور کې لیکلي چې حسن روحانی پاکستان ته ویلي چې که اقدام ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به له ګواښ سره مخامخ شي. د ایرنا د راپور پر اساس عمران خان روحانی ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ایران ته زیری ورکړي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولیس ته په نږدې سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې د ایران د انقلابي ګارد 20 غړي پکې ووژل شول. د حمله مسؤلیت د جیش العدل په نوم سونی ډلې واخیست. رویټرز خبري اژانس وایي جیش العدل په سیمه کې د اقلیت بلوچانو د حق د زیاتېدو او د هغوی د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره مبارزه کوي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون شنبه د دغه هیواد د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد د مظاهرو څوارلسمه ورځ وه. زرګونه کسان د بلګراد لارو کوڅو ته راوتلي وو او د ویچیچ پر ضد شعارونه ورکول. دا مظاهره د مارچ په اتمه پیل شوې وه. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې ویچیچ دې پر رسنیو کنټرول بند کړي او منصفانه انتخاباتو ته دې لار هواره کړي. مظاهره چانو بیا هم د سربیا د دولتي راډیو او تلویزیون ودانۍ ته تللي لارې بندې کړې وې. سربیا کې د بدلون لپاره ائتلاف په نوم مخالفه ډله چې تقریبا شل سیاسي ګوندونه یې غړیتوب لري د دې مظاهرو تر شا ولاړه ده. خو د مظاهرو تنظیمونکو ویلي چې د هېڅ سیاسي لوري پلوي نه کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په نیوجرسي ایالت کې یوه الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړه شوه. په الوتکه کې نه اتیا تنو سفر کاوه. د راپورونو له مخې د الوتکې د کارګو یا بار په ځای کې اور لګېدلی و. خو چارواکو پرون شنبه رسنیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. ویل کېږي چې د الوتکې ټول مسافر امن ځایونو ته لېږدول شوي او دوه تنه چې سرسري ژوبل و روغتون ته بیول شوي دي. بوئنګ 1 الوتکه د کاناډا له مونتریال شاره د امریکا فلوریدا ایالت ته روانه وه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی د کندهار له سیل زپلیو سره د مرستو د اعلانولو تر څنګ وویل
د لویو مشرانو د کوم په فارسی توګه آبادیږي او تر مشرانو په کوم په افغانستان د ملي پاکو می پای منځل کی.
د میدان وردګ په سید آباد کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته والی له ولایتي ادارې سره د عملیاتو د همغږه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي حکومت دې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره خپل پلاوی ژر تر ژره وټاکي.
حکومت زموږ غوښتنه دا ده چې د خلک ژر تر ژر تر ژره مرسي کړي چې ولاج مقامات طالبانو سره سولې په اړه خبرې وکړي.
د پاکستان هوایي حریم لا هم د افغانستان او هند ترمنځ پر الوتنو بند دی.
نورمال شتل باندې زموږ پرواز دی او سات په موده کې ډیلی ته رسیدو او اوس 15 سات شپږ سات نیسی ټیکټ $200 اوس $200 ته هم رسیدلې ده.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ به ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د دغه ولایت له سیل زپلیو سره د 10 میلیون افغانۍ مرستې اعلان وکړ. ولسمشر غنی تر دې مخکې پرون په فراه ولایت کې هم له سیل زپلیو سره د نورو مرستو د اعلانولو ترڅنګ د کور د نمرو اعلان هم وکړ. ښاغلی غنی په کندهار کې په یو غونډه کې وویل چې له سیل زپلیو سره به مرستې وشي. له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ماښام د کندهار په 215 ماتل کلی اردو کې د دغه ولایت د ورستوي سیلاب زپلو کورنۍ سره په لیدنه کې وویل چې په کندهار شهر ولسوالیو کې د تیرونی د رامنځته شوي خسارې لپاره د 10 میلیون افغانۍ او د زرټن غنمو بیړنۍ مرستې شمنه کوي. ښاغلی غنی وویل چې له دې مرستې څخه 10 میلیون افغانۍ د سیلابونو د قربانیانو او ویجاړو شوو کورونو لپاره ځانګړې شوي او 10 میلیون افغانۍ د کرنې د رغونې او د زیانمنو کوچانو لپاره ځانګړې شوي.
هر شی کورنۍ ته 500 افغانۍ، هر زخمی کورنۍ ته 500 افغانۍ، هر کورنۍ ته چې کورې چپسول، هر کورنۍ ته 15,000 افغانۍ او هر کورنۍ کورته چې په سره یې لیدلې 1,000 افغانۍ په اجله توګه ورکړي دا 10 میلیونه کېږي او 10 میلیونه به تاسو ته انتقال شي. همدارنګه زر تنه اوړه به د کرنې وزارت زر تر زره در انتقال کړي او 10 میلیونه افغانۍ به په اجله توګه د کرنې د بیا رغونې لپاره احتیاط ورکړي.
ولسمشر د کندهار له شمیر چارواکو او سوداګرو هم مننه وکړه چې د سیلاب ځپلو کورونی سره د لومړنیو مرستو پر سوالو کې همکاري کړي. د کندهار د تیریونی د شنبه ورځې په سیلابونو کې 25 کسان ووژل شو او بیا نور ټپیان شول. د غراش شاو خوش پر زر کورونو بي جارسي بي او په زرګونه جریبم ځکه دراغلو سیلابونو لامل زیانمن شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د غراز د خپل خبرو په بل برخه کې د لوی احمد شاه بابا د کارنامو ستاینه وکړه. ولسمشر وویل چې د احمد شاه بابا کور به په اساسي توګه ورغوي او د ملي ټاټوبي په توګه به یې ولمانځي.
د لوی احمد شاه بابا عزت په هر افغان باندې واجب ده. ما یې ځکه د ده کور پس له ډېرو کلونه د افغانستان ولس دپاره واخېسته او د ده کور به په اساسي توګه آبادېږي او لکه چې نورې ماڼۍ چې پس ته ورته راځم انشاءالله ورته به تکمیلېږي. د ستر احمد شاه بابا کور به د افغانستان د ملي ټاټوبي پایس
ولسمشر دغه راز وویل چې د عبدالله خان اڅکزي، وزیر محمد اکبر خان، سردار محمد ایوب خان او ملالۍ میوندۍ قبرونه په خپل شخصي لګښت سره جوړوي. ولسمشر د شنبې په ورځ له فرات څخه وروسته د کندهار د سیلاب ځپلو کورنۍ سره د خواخوږۍ په موخه دغه ولایت سفر وکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان وردګ ولایت والی مظفر الدین یمین وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې وروستي هوایی عملیات له دوی سره له همغږۍ پرته شوي دي. یمین پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د جرمني خبري آژانس د میدان وردګ د امنیه قمندانۍ د ویاند حکمت دورانی په قول ویلی چې د شنبه په شپه په سید آباد ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلازی وړاندې کوي.
د میدان وردګ والی مظفر الدین یمین وویل په داسې عملیاتو کې د دقت لپاره ضروری ده چې له ولایتي چارواکو سره خبرې وشي او داسې عملیات باید د هماهنګۍ پر اساس وي.
ما همیشه با مقامات زیرسلاح برشان پیشنهاد کردیم که بهتر است که عملیات
دا وایي موږ تل چارواکو ته وړاندیز کړی چې عملیات له موږ سره د همغږۍ پر اساس وسي. دا به دقت زیات کړي او ملکي وګړو ته د تاوان رسیدو مخنیوی به وکړي. د همدې کورنۍ سړی چې په عملیاتو کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل سوي پخوا له ما سره په یوه جبهه کې او یو ځای کار کاوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې اړه خبرې نه دي کړي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړي نفیسه عظیمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې پیښې د ولس او حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي او د حکومت پر ضد تمامېږي.
د خاطر از یک مابتانه باورمندی را به وجود بیاورین
دا باور پیدا کول او د خلکو د ملاتړ ترلاسه کول لپاره باید دقیق برنامه ولرو. د عملیاتو په اړه باید اطمینان موجود وي او داسې حملو مخنیوی باید وشي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر په 2013 میلادي کال کې په بې ساري ډول لوړ شوی و. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 928 ماشومان وو وژل شوي او تر 2000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د افغانستان د حکومت پلوي ځواکونه د ملکي تلفاتو د 40% مسؤل دي. د رپورټ پر اساس د ملکي تلفاتو مسؤلیت په سلو کې 4 د افغانستان امنیتي ځواکونو او په سلو کې 6 نړیوالو قواو ته راوړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په 2013 میلادي کال کې 3% ملکي تلفات د حکومت د مخالفو وسلوالو په حملو کې پیښ شوي دي. د دې ادارې رپورټ وایي د ملکي تلفاتو مسؤلیت په سلو کې 10 طالبانو، په سلو کې 6 د داعش د خراسان ډلې او په سلو کې 6 نورو غیر مسؤلو وسلوالو ډلو ته راوړي. تاکل سوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په دغه ځانګړي بحث کې به په افغانستان کې پر جګړه او د جګړې پر ملکي قربانیانو هم خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د خبرو د پایل پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه ویلي یوازې د افغانانو ترمنځ خبرې کولای شي چې تر پاتې سولې ته لار خلاصه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه مطالب لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمخاله کې لیکلي د امریکایي چارواکو او طالب استاد ترمنځ په قطر کې پنځم پړاو خبرې دیارلسمې ورځې ته وخصیدې. په سرمخاله کې راغلي مذاکرات لا هم د تړلو دروازو تر شا دي او د څرنګوالي په اړه یې څه نشته. ورځپاڼه دي کې د دغو مذاکراتو پټو ترسره کېدلو اندېښنې پیدا کړي ځکه خلک نه پوهېږي چې امریکا به طالبانو سره پر کومو مسایلو هوکړه کوي. د سرمقاله لیکونکي باور د افغانستان خلک حق لري چې اندېښمن وي ځکه په خبره یې دوی د طالبانو د ډلې او د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره یې له تړاو خبر دي. په سرمقاله کې راغلي لکه څنګه چې امریکا له ترهګرو په ویره کې ده او په طالبانو په اسانۍ سره اعتماد نه کوي دغه شان د افغانستان خلک هم له طالبانو په ویره کې دي. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ خبرې باید علني وي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې په دې اړه لیکلي دي. ویسا لیکي د سولې خبرې باید په نیک ګون ونیسو، البته څارلې، ملاتړ یې او په دې بهیر کې ورشریکېدل اړین دي ځکه افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې د ډېرو ښو شعارونو تر پردې لاندې په مصیبتونو اوښتې دي. په سرمقاله کې راغلي زموږ په ولس یرغلونه هم د مرستې او ملاتړ په نامه شوي دي او لوټ شوي هم د خواخوږۍ تر شعارونو لاندې دي. د سرمقاله لیکوال لیکي د سولې بهیر ته به په نیک نظر ګورو، ملاتړ به یې کوو، خو ولس به مو پکې شامل وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تیرې ورځې څرګندونې راخیستې دي. هیواد دی کې د افغان حکومت اجرایه رئیس له ټولو افغان سیاستوالو وغوښتل چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو ځای کار وکړي. په مطلب کې د نوموړي په حواله راغلي چې د ملي وحدت حکومت لپاره عادلانه سوله لومړیتوب لري او ټول سیاسي مشران باید د سولې د لارې د خلاصون لپاره متحدانه کار وکړي.
د افغانستان د هوایي ملکي چلند خپلواکي اداره وایي تر راتلونکو دو ورځو پورې به د پاکستان له فضايي حریم څخه د کابل او ډیلی ترمنځ پروازونه بیا پیل شي. د خبره د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته وکړه د پاکستان له فضا څخه له کابل تر ډیلی او له ډیلی تر کابل پورې په الوتنو هغه مهال بندیز ولګېد چې شاوخوا دوی ونۍ پخوا د کشمیر په سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ نښته وشوه. د دې موضوع په اړه نور جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره وایي د پاکستان د هوایي چلند مسؤلینو ورته ژمنه ورکړې چې دوه ورځې وروسته به د مارچ په 11مه د پاکستان فضايي حریم له کابل نه تر ډیلی او له ډیلی نه تر کابل پورې د پروازونو پر مخ خلاص شي. د دغه ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل افغان لوري له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې هڅې پیل کړې چې د افغان سوداګرو، ناروغانو، محصلانو او دولتي کارکوونکو د ستونزو د هوارولو په هدف پر پاکستانی چارواکو ومني چې خپل فضايي حریم د کابل او ډیلی ترمنځ د پروازونو پر مخ خلاص کړي.
معلومات تازه
معلومات مو دادی چې پاکستانی دوستان وعده کړی چې تر دو ورځو یعنی د مارچ تر 11مې پورې به د هغوی فضا د پروازونو پر مخ خلاص شي. د پاکستان له فضا نه له کابل تر ډهلی او له ډهلی نه تر کابل پورې پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګید چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د هند لخوا د کشمیر په ځینو سرحدي سیمو بمباري وشوه او پاکستان هم پر وړاندې ورته عمل وکړ. دغه نښتو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور کړکیچ رامنځته او پاکستان د کابل او ډهلی ترمنځ په پروازونو بندیز ولګاوه. سره له دې چې د افغان هوایي چلند اداره وتوانېده چې د ایران او عمان د اوبو پر فضا هند ته پروازونه وکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کابل او ډیلی ترمنځ نوي دهلیز د مالونو او سپرلیو پر کرایو منفي اثر کړی او وخت هم ډیر نیسي. د دغې خونې مرستیال خانجان لوکوزی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
مشکل جوړ کړی دی. نورمال شکل باندې به زمونږ پرواز د یو ساعت په موده کې ډیلی ته رسېدو او اوس پنځه ساعت شپږ ساعته نیسي. پخوا به $200 باندې ټکټ واخیستل شي، دا $200 اوس $100 ته هم رسېدلی دی. دا قیمتي پکې راغلی دی.
د اریانا هوایي شرکت رئیس نادر عمر لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان درې ځله د کابل او هند ترمنځ د پروازونو د خلاصېدو ویلي خو تر اوسه یې عملي کړي نه دي.
هر وخت کې موعدش پوره میشه و باز میگن که برای یک روز
دو بل هر کله چې دوی د ژوند وخت پوره کیږي بیا بل ورځ د مارچ له نه هم دوه ځله ژوند کړي او نن چې د مارچ نه هم ده وای دوه ورځې وروسته به خلاص شي.
تاریخ 11 مارچ فضا بسته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وای د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ پاکستان ته دننه د افغان سوداګرو په ځمکنۍ راشه درشه اغیز نه دی کړی، خو د ځمکې له لارې د واګې بندر هم د هند او افغانستان د مالونو پر مخ تړلی دی. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د پاکستاني چارواکو وروستۍ ژمنه څومره باوري ده. په کابل کې د پاکستان سفارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د هیل امریکایي ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د احتمال په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي راپورونه ښیي چې امریکا له خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په کمولو سلا مشورې کوي، او که دا مسئله عملي شي نو نیمایي امریکایي پوځیان به په درو کلونو کې له افغانستانه ووزي. امریکا حاضر دمه په افغانستان کې 14,000 پوځیان لري او د راپورونو له مخې د 2,000 پوځیانو پر ایستلو غور کوي. د هیل ورځپاڼه زیاتوي دا هغه پلان ته ورته دی چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما 15 کاله پخوا اعلان کړی و. اوباما د 2014 په می میاشت کې پریکړه وکړه چې له افغانستان څخه په سلو کې 70 امریکایي پوځیان باسي او یوازې 10,000 پریشتي او هغه په تدریج وروسته باسي. خو د باراک اوباما له دې اعلان یوه اونۍ وروسته داعش د امریکا له لوري روزل شویو عراقي ځواکونو ته ماتې ورکړه، او امریکا مجبوره شوه چې بغداد ته د داعش د ننوتو لپاره له عراقي ځواکونو سره په ګډه اقدام وکړي. په دې ډول له عراق څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پلان له سخت انتقاد سره مخامخ شو، او دا مسئله سبب شو چې اوباما د عراق په شان خطر په افغانستان کې ونه مني. د هیل ورځپاڼه همداراز لیکي سره له دې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر یو څه زیات کړ او 14,000 ته یې ورساوه، خو اوس د دغو ځواکونو د شمیر پر کمولو او په نهایت کې په 2022 کې د ټولو ځواکونو پر ایستلو غور کوي. د ورځپاڼې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبانو په څو پړاو خبرو کې یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو ټینګار کړی، نه د افغانستان له حکومت سره پر سولې. د تبصرې لیکونکي اندېښنه ښودلې چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله ونه کړي او امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي، په افغانستان کې به د دایمي سولې برخلیک څه وي. ایرو ایژیا ریویو خپرونه د کابل پر سیند شاتوت بند جوړیدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نشیه وایي که دا بند جوړ شو د کابل 2,000,000 اوسیدونکي به د څښاک پاکې اوبه عمومي او 4,000 هکتار ځمکه به خړوب شي. ایرو ایژیا ریویو په عین حال کې لیکي پاکستان د شاتوت بند له جوړیدو سره سخت مخالف دی، او حتی پاکستانی رسنیو ویلي چې که دا بند جوړ شي پاکستان ته د کابل سیند بهیدونکي اوبه به شپارستر ول سلنی پوری کمیشي. د دې لپاره چې هند غواړي چې د شاتوت بند په جوړولو کې مرسته وکړي، پاکستانی رسنۍ دغه بند جوړولو ته د پاکستان خلاف یو ستراتیژیک جنگ وایي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش پر سر تر اوسه هیڅ راز موافقه نه ده شوې، او د افغانستان اوبه پاکستان ته بهیشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان ژغ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو پر ګډ سرحدي انتحاري حمله کړې ده. روټرس خبري اژانس د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا په قول لیکلي چې حسن روحانی پاکستان ته ویلي چې که اقدام ونه کړي د دواړو هیوادونو روابط به له ګواښ سره مخامخ شي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ارناب حواله عمران خان روحانی ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ایران ته شزیری ورکړي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولیس په نږدې سیمه کې انتحاري حمله وسو چې د ایران د انقلابي ګارد وویشت غړي پکې ووژل شو. د حملې مسؤلیت د جیش العد په نوم سنی ډلې واخیست. رویټرز خبری اژانس په حواله چې جیش العد په سیمه کې د اقلیت بلوچانو د حق د زیاتېدو او د هغوی د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره مبارزه کوي. د ایران په سرحدي سیمو کې د اقلیت سنیانو ملیشه ډلو د ایران پر امنیتي ځواکونو په وروستیو کې حملې زیاتې کړې دي. د ایرنا په حواله حسن روحانی په پروني ټلیفوني مکالمه کې عمران خان ته ویلي موږ تروریستانو پر ضد ستاسو د جدي عملیاتو په تمه یو. حسن روحانی ویلي موږ باید هغو کوچنیو تروریستي ډلو ته چې د وسلو او پیسو د تمویل ځایونه ټولو ته معلوم دي اجازه ورنکړو چې زموږ د هیوادونو دوستانه روابط خراب کړي. په مقابل کې د ایران خبری اژانس ایرنا د عمران خان په حواله لیکلي چې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه په اصل کې پاکستان د ځان په ګټه بولي. عمران خان حسن روحاني ته ویلي چې د ایران له لوري د ورسېدلو معلوماتو له مخې به د پاکستان پوځ قاطع عمل وکړي. د پاکستان صدر اعظم ایران ته ډاډ ورکړی چې امنیتي ځواکونه یې د تروریستانو پټو ځایونو او زیرمتونونو ته نږدې سوي او ډېر ژر به تهران ته زیری ورکړي. ایران تر دې وړاندې هم د پاکستان له خاورې پر خپلو سرحدي سیمو د حملو له امله شکایت کړی دی، خو پاکستان ادعا کوي چې د تروریزم ضد مبارزه کوي او د تروریزم قربانی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا د نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او نوی راپور ښیي چې د نړۍ د 180 هیوادونو په منځ کې افغانستان توانېدلې دی چې د ایچ آی وی یا د ایډز ویروس کنټرول کړي. د دې سازمان حوزوي مشري ډاکټرې ماریا النا چې ویلي دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا هڅې د ستاینې وړ دي. د دې موضوع نور جزئیات د ناجی صاحبۍ په راپور کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان په دغه راپور کې افغانستان د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د مبارزې په برخه کې لومړی مقام ګټلی. د دغه سازمان حوزوي مشري ډاکټر ماریا النا د شنبې په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت توانېدلی چې دغه ویروس کنټرول او له پراخېدو یې مخنیوی وکړي. میرمن النا وویل افغانستان به د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د نویو پیښو د لمنځه وړلو هدف ته ورسیږي.
اجازه راکړئ څو له فرصت نه په ګټې اخیستنې وویل چې افغان حکومت کومه ملي ستراتیژي چې 2006 او 2016 کلونو ته د ایچ آی وی ایډز لپاره په پام کې نیولې، موږ به هدف ته ورسوي. موږ دغه طرحه کتلې او ډېره یو پر ځای او مهمه ستراتیژي ده او ټول لومړیتوبونه پکې په پام کې نیول شوي دي. دغه سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته یو ستاینلیک هم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په روان میلادي کال کې افغانستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوی. د روغتیا وزارت د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2010 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې په ایډز ناروغۍ اخته نږدې 1 میلیون کسان مړه شوي دي. ایچ آی وی ایډز ویروس په 1983 میلادي کال کې په امریکا کې کشف او دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان په دغه ناروغۍ اخته دي چې زیاتره یې په افریقا او د آسیا په جنوبي هیوادونو کې دي. ایډز یو ویروسي ناروغي ده چې علاج یې نه کیږي. دغه ویروس د انسان بدن ته له داخلېدو وروسته د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي او د مړینې لامل ګرځي. د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد وویل تر اوسه د ایډز د کنټرول له ادارې سره 2200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه ناسته کې د عامې روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر مموسی زیور وویل چې د ایچ آی وی ایډز ویروس د لمنځه وړلو لپاره وزارت ژمن دی. میرمن زیور وویل په دغه هیواد کې د ایچ آی وی ایډز اخته کسانو وروستی اټکل ښیي چې اوس په دغه ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې کموالی راغلی.
لاسته راوړنه ده ځکه نورو ممالکو کې دا زیات شوي دي په دا لسو کال کې، او په یو کال کې 23 کسان پروس کال وفات شوي دي چې دا یو ډیر کم امار دي، یعنی یو زیات مونږ امار نه لرو.
میرمن زیور وویل په پام کې ده چې د ایچ آی وی ویروس د خطرونو د مخنیوي په خاطر په بیلابیلو سیمو کې د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان تر لاس لاندې پروګرامونو له پلان سره سم ټاکل شوی چې په 2013 کال کې نړۍ له ایډز پاک اعلان کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په افغانستان کې چې کوم وسلوال بریدونه کیږي دا ټول بریدونه د داعش لخوا نه کیږي بلکې د پاکستان په امر نوري تروریستي ډلې کوي. له د پکتیا له ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلي ان شاء الله په قطر کې روانې خبرې مثبت معلومیږي، خوله دې کامیابی کړي. عبدالحلیم د کندهار له میوند لیکي کچېرې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي اړتیا ده چې طالبان د افغانستان له حکومت سره یو ځای شي.
حمید الله حمیدی ل ازری ولسوالی چې د لوګر ولایت ته د لیکي وای خدای دې وکړي چې دا ځل خبري کامیاب شي، سوله راشي او جنگ ختم شي. عبدالرضا کامران لفره ولایت لیکي وای د سیل او بو او بارانونه مش خراب کو خو فایده ایرانیان خوري. وید خان سمدی ل زابل لیکي وای دلته په زابل کې نرم باران وریشي او د سخت ورشت هوا ده. شاکر د لوګر ولایت ل محمد اغي ولسوالی لیکي وای د محمد اغي ولسوالی د معلمینو معاشونه د دې ولایت د معارف د ریاست د بکفایتۍ له کبله نه دي رسیدلي، نه دي حواله شوي. بل اوریدونکی زموږ غلام سرور نبی زوی لیکلی دی چې هیله ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وروستۍ لوبه هم وګټي.